په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه او د روژې 15 مو مبارک. د عبادتونو د قبلې دوه په هیله مو د ازادي رادیو د خبری مجله پیلوو چې نیم ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د وریا حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرماغا به د کابل د دورزنی سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبرې وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی چی د ده پټوکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته تجارتي لارې وتړي. دروختیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رنځ یا تبرکلوز 8000 پیښې ثبت شوې دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 23مې یا د نری رنځ په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یو معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رنځ مونږ اصلا په دوه برخو ویشو، د سږو نری رنځ او یو د سږو څخه د باندې. مونږ را تاکید په سږی نری رنځ باندې کوو چې هغه متصل د ټوخي سره ده. ټوخي سره بلغمي اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري، یعنی دوامداره ټوخی. ټوخی سره بلغم کله کله وینمي او مریضان بې اشتهایي، وزن له لاسه ورکوي، یعنی کم وزنی. او یو ډیر مهم علامه دا ده د شپې لخوا په یخ هوا کې می خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رنځ د 5000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص 3000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د ورستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره سوي دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکي ټیم سره په کتنه کې دغه بند اوبو د خوشی کېدو پر مهال ویش خبري وکړي. ویل سوي دغه مهال ویش لمخې به د زرنج شار او ټول ولسوالیو کرنیز مزکی خړوب سي. په نیمروز کې کمال خان بند د افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې ټولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلابند کړي دي. تبدسل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نشه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر روغتونونو او د روغتونونو په شاوخوا کې خپلې چاپې زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنگلي په روغتیایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روغتونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو ږغونه هم اورېدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل شوو شمېر 130 زیات شوی دی، مخکې دغه شمېر 133 و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د دوی شپېتو مړو هویت تر اوسه تثبیت شوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې، په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د امریکایي ډالرو پر وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوېد. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي، خو د نو روز لکبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نور دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري یا حمل لومړۍ نیټې د غویي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 16,500 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تېره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,900 تومانو تبادله کېدی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري، د کارګرانو ملي ټولنه د بې ځایه سویو او نویو ستنو سویو لویه ستونزه وزګارتیا بولي.
واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي ترڅو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
که په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه دي، په رواندا کې یوه بنسټ افغان نجونو ته د بورسونو د ورکولو اعلان کړی. په بل راپور کې په ننګرهار کې د خبریالۍ په یوه روزنیزه دوره کې د نجونو د ګډون مخه نیول شوې. په
سخته
غزه کې وضعیت کړکېچن دی او پر یوه لوی روغتون چاپه ختمه شوې نه ده. خلک له کړاوونو سره مخامخ دي.
پرېږده چې د اسرائیل پوځ د حماس جګړه کوونکي ووژني او ورڅخه بېغمه سي. موږ خو بې ځایه سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې ټپلې پورې نه یو تړلي.
تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو یوه ټولنه وی نن سبا وزګارتیا د کورونایو بې ځایه سویو افغانانو تر ټولو جدي ستونزه ده. د دې ټولنې په وینا د دوی یوه سروې ښیي چې د اکثرو دغو کورنیو وضعیت ناوړه دی او د دوی ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي دوی له داخلي بې ځایه سویو او نویو راستنیدونکو افغانانو سره یوه اندازه مرسته کوي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه د سلګونو زره داخلي بې ځایه شویو افغانانو لوی ستونزه د دوی اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي. د دې ټولنې په وینا لکه چې له گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ډلې اخراج لړۍ پیل شوه، دغه ستونزه لا پراخه شوې ده. په ننګرهار کې د دې ټولنې د مشرتابه یو غړي میراغا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد شار د ایوی سروی په باب وویل.
په دغه اوس وختو کې په جلال آباد کې د داخلي بې ځایه شو کورنیو تقریبا تر 3000 فامیلونو یو سروې تر سره شوله چې د دې سروې کې هم په خپل هم موجود ما. نو د اکثرو کورنیو اقتصادي وضعیت چې موږ ولیدلو نږدې نه مو سره پوښتنې وکړلې ډېر په بد حالت کې دي. واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي ترڅو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3,250,000 وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او 5,300,000 نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي دي. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان څخه د بې اسنادو افغانانو د ډلې اخراج لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایاندا کارولاین ګلوک وایي دوی د داخلي بې ځایه شویو ترڅنګ له دغو استل کېدونکو افغانانو سره لازم مرستې کوي.
We're helping refugee returnees from Pakistan with cash assistance.
موکله هغه کډوالو سره چې له پاکستان ستنیږي نقدي مرستې کوي او د خوندیتوب خدمات ورکوي. د غرض دوی ته له خوندنی ولې ترسیحي کلینیکونو پورې اساسي خدماتونه هم برابروي. په هغه ساحو کې چې دوی ورته ستنیږي ورته د معیشت خدمات هم وړاندې کوي. یو انیسیار د ستنیدو او ادغام د ساحو نمرتوب مشخص کړي. د هغه صحیح دي چې ډیر ستنه شوی بې ځایه شوي افغانان پکې ډېر دي.
د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره میاشت ویلي و چې له نومبر میاشتې راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیې تر 800,000 ډېر افغانان یا په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی، خو زیاتې بې ځایه شوې کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره زړه نه ښه کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پیل سره سم یو شمېر بنسټونو د نجونو لپاره د ښوونیزو بورسونو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. د دې ډلې په روانډا کې د سولې ښوونځي او انار اکاډمي په دې وروستیو کې په دې برخه کې خپله همکاري اعلان کړې ده. ځینې نجونې زده کوونکي او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې اړتیا ده په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې لشبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پیل سره سم یو شمېر بنسټونو د نجونو لپاره د ښوونیزو بورسیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. له دوی یوې په روانډا کې د سولې په نوم ښوونځي د افغانانو لپاره فعالیت کوي. د شته ښوونځي به څومره زده کوونکي جذبوي شمېر نه دی ښودلی، خو ویلې دي چې د 2023 تعلیمي کال لپاره به نوي زده کوونکي ومني. دا د ښوونځي بنسټ ایښودونکي شبانه بستی چراسخ د شنبه پورس په خپل اکسپانه لیکلی دی چې لا تل سو کلونو کم عمر نجونې کولای شي چې د جون تر 15 پورې خپل غوښتنلیکونه واستوي. په ورته وخت کې د انار په نوم اکاډمي خبر ورکړی دی چې یاد غیر انتفاعي سازمان د ښوونځیو له پرانیستلو او نوي تعلیمي کال له پیل سره په یو وخت د وري په څلورمه لشپږم ټولګي پورته د 223 زده کوونکو په شتون کې آنلاین ازمایښتي پړاو پیل کړ. د یادې اکاډمۍ په ویبپاڼه کې راغلي دغه شمېر نجونې د یادې اکاډمۍ د داخلي کمیټې لخوا او له وړاندې د ټاکل شوو معیارونو پر بنسټ له زرو ډېرو غوښتونکو له منځه ټاکل شوي دي. خو له زده کړې یوه بې برخه شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول زمینو د رامنځته کېدو هرکلی وکړ. ویویل دا بسنه نه کوي او په ټول افغانستان کې باید له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل شي.
دوه سازمانونه چې غواړي د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي، او په خیال مې چې دا سازمانونه هم اکثریت له هیواد څخه بهر دي، نو زه فکر نه کوم چې دا ډېر زیات ګټور ووسی.
اخوا په پاکستان کې د افغان خوځو د ازادۍ غورځنګ لسته کړو د نجونو د بې برخه کېدو د پرلپسې دریم کال په تړاو له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د افغان خوځو د وضعیت په اړه بې تفاوته پاتې نشي. یاد غورځنګ د وري په څلورمه پر خپل اکسپانې یو ویډیو خپره کړې چې په کې د دغه غورځنګ یو شمېر غړي په یو پوښل شوي ځای کې اعتراضي شعارونه ورکوي. د دوی له ډلې یو یې پرېکړه لیکلولې چې یوه برخه کې وایي
کنړۍ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه بې پروايي وکړي او له پاتې وغورځوي د افغان ښځو راتلونکی به په بشپړه تیاره کې ډوب شي. په دې سربېره ویلای شو تر څو چې زموږ په هیواد کې د طالبانو د پوهې ضد رژیم حاکم وي، ښځې به یوه شېبه هم د آرام او خپلو بنسټیزو حقونو څخه برخمنې نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال تېره اونۍ له شپږم ټولګیو پورته د نجونو له ګډون پرته پیل شو. که څه هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو دوام له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو، خو د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه د خپلې پرېکړې د بدلولو لپاره اقدام نه دی کړی. په 2020 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته هغوی پر ښځو نجونو د یو شمېر نورو بندیزونو لګولو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بنې کړې، او بیا یې د 2020 کال په وروستیو کې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
ومردل چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو له فشارونو سره جوخت، ځینو هیوادونو او بنسټونو نجونو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو اعلان کړی دی. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینې نجونې وایي چې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو دوی ته د خبریالۍ په روزنیز پروګرام کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د دغه پروګرام مسؤلانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده، خو په ننګرهار کې ځایي طالب چارواکي دا ادعا ردوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په ننګرهار ولایت کې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالۍ په یوه درې میاشتنی ښوونیز پروګرام کې د نجونو ګډون منع کړی دی. هغه نجونې چې په دې پروګرام کې له ګډون څخه منع شوي وایي چې دغه پروګرام د همیشه بهار راډیو ټلویزیون لخوا پیل شوی و. له دغو نجونو څخه دوه وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه. ازادي راډیو ته یې وویل
دفترونم بند شو، مکاتبم بند شو، پانتونم بند شو، زه غواړم چې یو تکړه ژورنالیزم شوم. نور هغه هم طالبانو اجازه ورنکو بند کړل.
د همیشه بهار رادیو ټلویزیون یوې سرچینې د نوم او غږ د خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د دوی د خبریالي پروزنیس پروګرام کې یوازې 15 هلکانو ګډون کړی و، ځکه په ټوکیو نجونو ته د ګډون اجازه ورنکړل شوه. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دغه روزنیز پروګرام د تیر کال په اګست میاشت کې د 15 هلکانو او 13 نجونو په ګډون پیل شوی و چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د مسؤلینو لخوا ودرول شو. خو سرچینه زیاتوي چې اوس طالب چارواکو د نجونو له حضور پرته د دغه ښوونیز پروګرام د ترسره کولو اجازه ورکړې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس محمد زید وفا دغه ادعاوي ردوي، خو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صدیق الله قریشي بدلون وایي چې په دغه ولایت کې د خبریالۍ لنډمهاله روزنیز پروګرامونه د ښځو او نارینهو لپاره منع شوي دي.
اصل کې موضوع دا ده چې هغه کورسونه چې هغه د ژورنالیزم دپاره درې میاشتې یا دوه میاشتې زده کوي ټولو دپاره منع دي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي، که هغه تشخیص نشته نو هم په دې خاطر منع دي چې دوی بلته پکې د ژورنالیزم کوم پوهنځی ده هغه نه وایي. نو هر سړی کوشش کوي چې لنډمهاله زده کړې وکړي، درې میاشتې یا نور ځان ته ژورنالیز.
د خبریالانو د روزنیز پروګرام مسؤلین وایي چې دغه پروګرام د شمه دوره شاوخوا دوه اونۍ مخکې پای ته ورسېده او تر اوسه له دې پروګرام څخه سلګونه هلکان او نجونې فارغ شوي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په ننګرهار کې د خبریالانو په روزنیز پروګرام کې د نجونو پر ګډون بندیز لګولی چې په اروپا او شمالي امریکا کې میشتو افغان خبریالانو د وري په دوهمه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې طالبانو په 1402 کال کې د رسنیو چاپیریال نارینهو ته ځانګړی کړی او د ښځو غږ د کارکوونکو او مخاطب په توګه د طالبانو د فرمانونو پر بنسټ په ملي او سیمه ییزه کچه غلی شوی دی. د دې اعلامیې له مخې د رسنیو د څه باندې 2000 ښځینه کارکوونکو له ډلې څخه هیڅ یوه یې او یا څو تنه یې دا مهال تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت لخوا په رسنیو کې د ښځو پر کار کولو د نورو بندیزونو سربیره تیر کال په هلمند ولایت کې طالب چارواکو د دغه ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بندیز ولګوه. دغه شانې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې ښځې او نجونې د دغه ولایت د رسنیو په پروګرامونو کې له اړیکو نیولو هم منع کړې.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته.
او سم د غزه پر وضعیت راپور. پرون یک شنبه هم په غزه کې سخت جګړه روانه و او اسرائیل ژمنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل مزکنی عملیات وغځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د اسرائیلي پوځیانو لخوا له فلسطینیانو سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی دی. راپورونه ورکول شوي چې د امریکا او اسرائیل د استخباراتو مشران په مصر کې له خبرو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته روان شوي دي. دا هم تفصیل.
نږدې یوه اونۍ کېږي چې د غزې تر ټولو د لوی روغتون الشفا په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په دې روغتون کې ناروغان ډیرادي او بې ځایه شوو کسانو پناه وروړې ده. اسرائیل تور لګولی چې په دې روغتون کې د حماس او اسلامي جهاد ډلې وسلوال پټ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون یک شنبه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 4 نور کسان وژل شوي او ورسره د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 2226 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش چې د شنبه په ورځ د غزې رفح ښار ته تللی و پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې ویلي وحشت او لوږې د غزې پر اوسیدونکو سیوری غوړولی. هغه په غزه کې پر فوري اوربند او د ټولو هغو یرغمل شوو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د اکتوبر له 8 نیول شوي دي. ایاد المقادمه د غزې له تللهوی سیمې څخه په النجار روغتون کې پناه اخیستې. د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې په کار ده د ملکیانو خوندیتوب ته پام وشي.
پرېږده چې د اسرائیل پوځ د حماس جګړه کوونکي ووژني او ورڅخه بېغمه سي. زموږ هیڅ کار ورسره نشته. موږ خو بې ځای سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې ټپلې پورې نه یو تړلي.
پرون یکشنبه هم په غزه کې سخته جګړه روانه وه او اسرائیل ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربان له هڅو سره سره به د غزې په جنوب کې خپل ځمکني عملیات وغځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون په قاهره کې ویلي چې قحطۍ ځپلې غزې ته د ضروري مرستو رسولو لپاره د اسرائیل اقدام ته اړتیا ده چې ټول خندونه او پوستې لرې کړي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل د پوځي ادارو مشران بیل برونز او ډیوید برنیا د شنبې ناوخته له قطر خپلو هیوادونو ته روان شول. دوی په غزه کې پر لنډمهاله اوربان د یرغمل شوو پر خلاصون او نورو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې خپل نوم نه دی اخیستی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د امریکا او اسرائیل تخنیکي ډلې لا هم په دوحه کې پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
په تیره زمانه کې په غزنی او څنګلوریو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې د زیاتو برجونو جوړول رواج وو. ډېری کسان پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو. غټې او برجورې کلاوې جوړې کړې، خو د دې تر څنګ د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه هم یادوي. شایست، دبدبه، ځان ښوونه او ځینې نورې موخې هم وې چې خلکو به کلاوې آبادولې. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې یو، دوه، څلور، شپږ، اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود اوس هم شته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو او بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزه یې بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دې شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېده. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان، مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته، عجبو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوی آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسی کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي. نو دوی انګېرله چې په ځمن کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړه کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل اخته ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هېڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نه ور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا چې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کورو، د عیالو، د مال وکوي، نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوی هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به یې جوړولې.
له بل طرف هغه څوک چې د اونبای خونو خان خانی دوران ولو صاحبزاده و خونزاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان و. نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به یې ډېرې غټې ځندنګې کلاوی والي وي او په مخکې به یې وخم میمنخانه و یو ولو جومات مون ولو او د هغو د دې لپاره چې هغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وتلو و هلته به یې د هغو د جرګو د مرکو خلک وولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي. یاد دیوی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس هم سته، خو په هغه پیمانه نه ده.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
په کونړ کې د سیندیزې حوزې ریاست مسؤلان وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د باران او د سیلاب اوبو د ضایع کېدو او خلکو ته د زیان اوښتو د مخنیوي لپاره د یو شمېر بندونو پر جوړولو کار پیل کړی دی. دا هم په ډېره تفصیل.
په کونړ کې د سیندیزې فرعي حوزې ریاست مشران وایي په ولایت کې د تیرو وچکالیو له امله چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همداراز هر کال د سیلابونو له امله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. په بیان چې اوسی د دغو ستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ادارې مشر مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې خاص کونړ څوکۍ نارنګ سرکانو وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملا کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروي کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروي او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
په کومو ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه یې خوښ دي وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنیو ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچی کلی مشر غلام الرحمن
ډیره مننه کوم چې زموږ صحیح چک ډیم منظور کړي او سی کارونه شروع شوی. زمون ولس او ځوانان بیکار او بیروزګار او دغه چک ډیم شروع شوی. زمون کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوی چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو.
په کونړ کې د سیندیزی فرعي حوزې مسولین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د بارانی او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. وچې شوي چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او لوبو به برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.